سلامونه او ستړي مسی وخت د مازیګر 15 بجې سوی د مشالډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستي خبري غړي کې مز عبد الحی کاکړ هر کله کوم نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د مې شلمه نیټه ده په روانه غړي کې به د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او څېړنې ولرو خو په پایله کې به ګولایا خبرونه وړاندې کړي
تړي مشه لمړي د خبرونو سرټکی د امریکا استاذ جرګې د دې هیواد پر راتلونکي دفاعي بجټ کې پاکستان ته د فوزي مرستو ورکولو په حق له ځینې نور شرطونه یې خو دي د پنجاب صوبې په ډېر غزي خان او په پیښور کې په بیلابیلو پیښو کې لک تر لګه اته وسلوال وژل شوی دي او د مصر فوز وایي چې د بيدرکه شبي جاز مالبا د روم په سمندرګي کې موندل شوی ده اوس د خبرونو تفصيل د امریکا د استاذو جرګې د دې هیواد په راتلونکو دفاعي بجټ کې پاکستان ته د فوزي مرستو ورکولو په حق له ځینې شرطونه یې خو دي د امریکا د استاذو جرګې یا ایوان نمائندګانو د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن اکټ په بل کې د 2018 کال لپاره د شپږ سبه دوه ارب ډالرو منځوري ورکړې ده په دې بل کې پاکستان ته فوزي مرستو لپاره ځینې شرطونه یې خودل شوې دي دا قانون به له دفاع وزارت غوښتنه کوي چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد فوزي کاروایی کړي دا قانون حتمی نه دی بلکې دا به خامخا د رواني میاشتې په سنټ کې وړاندې کې دونکو قانون سره همغږي وي د دې رسوبه دا ولسمشر باراک اوباما ته لیګل کیږي او دا به د هغه اختیار وي چې دا قانون ومني او یې رد کړي پاکستاني چارواکي وای په پنجاب صوبه کې لک تر لګه شپږ وسلوال وژل شوی چې پر یو پهنتون یې د برید پلان درلودو نن د تر هغه ریزت پولیس چارواکو ویلي چې د ملتان خار سره نږدې په ډیر غازی خان کې پولیسو د وسلوالو په ډلې برید وکړو په مقابله کې شپږ وسلوال وژل شول چارواکي وای چې وسلوالو خار سره نږدې په بهاودین زکریا پهنتون د برید پلان درلودو دا پیښه له هغې وروسته رامنځته شوې چې د مې په 13مه ملتان سره نږدې په نوابپور کې امنیتي سرتیرو اته مشکوکه وسلوال وژلي وو چارواکي وای په وژل شو کې د زینو تعلق القاعده شبکې سره وو بلخوا د پیښور پولیس ویلي دي چې له خیبر ایجنسۍ نه پیښور ته په موټر سایکل تلونکي درې مشکوک ځانمرګي برید کوونکي هغه وخت وژل شول چې د بارودي موادو یو جاکټ وچاودېدو د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سلورو هیوادونو د همکارۍ ګروپ په هغه هیواد کې امنیت یقیني کول لپاره هر ممکن کوشش کوي نوموړي دا سرګندونې نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو د پرانستلو پر مهال وکړي
د دې تاثر ورکولو کوشش کیږي چې پاکستان په مکمل توګه طالبان کنټرول وي موږ هغوی د سرحد پورې د خبرو اترو میز ته راوستی شو چې هغوی تړون لاسلیک کړي چې هر څوک یې غواړي خو دا تاثر غیر حقیقي دی او همدې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ جوړه شوې بد اعتمادي هغه وخت ختمېدای شي چې دواړه هیوادونه په یو بل باور وکړي
سرتاج عزیز زیاته کړی چې په افغانستان کې د 15 کلونو فوزي عملیاتو د پام وړ نتیجې نه دي ورکړي او یو سوله ییز باثبات او سوکاله افغانستان د پاکستان په ګټه دی دا افغانستان پلازمینه کابل په کلاچۍ سیمه کې نن یو جج د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو د کابل د امنیت قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی وایي چې دا یو ریټایرډ جج وو ښاغلی عبیدی مشال لري ویل پر دې جج چې نوم یې نه دی ښودل شوی نن سهار وختي په داسې حال کې وسلوالو بریدو وکړ چې له جمعه د کور خواته روان وو عبیدی زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي د دې پیښې ذمهواري چا پر غاړه نه اخیستي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو وسلوال خپل یو لس ملګري وژلې دي د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د جمعې د ورځې په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کر اکنی سیمه کې د داعش وسلوالي ډلې یو مشر زمين خان چې په ابوبکر مشهور دی خپل یو لس تن ملګري په ډزو وژلې دي خبر پاڼه کاږي چې یاد ډلې مشر لپی خروسو د تختیدو په حال کې وسلوالو طالبانو په زخمي حالت کې نیولې دي نن په برسلز کې د ناتو د بارنو چارو د وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په پای کې افغانستان سره د دیفوزي د تړون د مرستو د دوام پر مسله بحث کیږي په پرونی غونډه کې د ناتو عمومي مشر یان سټولټنبرګ ویل چې ناتو به تر 2000 کاله د افغان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالی مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هم د ناتو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ د ناتو د سرمنشي تر سرګندونو مخکې په ناتو کې د امریکا استازي دوګلاس لوتویل په افغانستان کې د ناتو ماموریت بشپړ شوی نه دی او د ناتو په سرمشریزه کې چې نږدې دوه میاشتې وروسته د پولند په مرکز وارسا کې جوړیږي هم له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستو پر دوام خبرې په پام کې دي. روسیا وایي چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د اتارتاس خبری ایجنس د روسیې د بارنو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخارو والا خولي ویلي کچرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمول په مسله کې نرمي وښایي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت د ویاندې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته وضعیت په ځانګړي توګه په شمال کې د طالبانو لخوا د یو شمیر سیمو نیول د اندېښنې وړ بللی دي. وروستی خبر د مصر فوز وای چې د بدرکه شوي جاز ملبا د روم په سمندرګي کې موندل شوی ده. د فوز یو ویان په فیسبوک پاڼه ویلي دي چې د مصري جټ الوتکو او بحري جازونو د مسافرو سامانونه او د جاز پرزې د سکندریانه شمال اړخ ته 290 کیلومتر لري موندلې دي. بیگانه وخت د جاز موندلو لپاره په پراخ کچ د لټون عملیاتو دوام درلودو. د مصر الوتکه له پیرس نه قاهرې ته روانه وه چې د روم په سمندرګي کې د پاسه بدرکه شوه. په دې جاز کې شپږ شپېته مسافر سپاره وو. مصر وایي چې کېدی شي دا ترهګریز برید وو. نن د فرانس د بارونو چارو وزیر ویلي چې د جاز راغورځېدو وجه معلومه نه ده. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې دا به ډیر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي. دا د مشال لاډیو خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال لاډیو خبریال را بخنه غواړم رفت انجم نه د موسم حالو د کرنسۍ به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات مطابق د کرنسی اغستو او خرڅولو قیمتونه صدا سي دي. یو امریکایي ډالر په 150 روپے او 80 پیسے اخستل کیږي او په 150 روپے 90 پیسے خرڅول کیږي. یو یورو په 119 روپے 50 پیسے او په 48 روپے. یو پاؤنڈ په 153 روپے او په 153 روپے او 50 پیسے. یو درهم په 28 روپے 50 پیسے پیسے اخستل کیږي او په 28 روپے 80 پیسے خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے او په 28 روپے 50 پیسے. یو افغان په یو روپے 50 پیسے او په یو روپے یو 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 225 اتیا ایرانی ریالونه اخستل کیږي او په 225 اتیا خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه د پاکستان په زیاتره علاقو کې موسم ګرم دی. سبا له به په پیښور بنو او کوئټه کې موسم هم ګرم او خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 34 او کم نه کم 25 وي. بنو کې به 34 او 30 او کوئټه کې به 30 او 40 وي.
خبرونه مو لګولا زو اوریدل او د موسم او کرنسی حال ډېر تعریفات تنظیم درکړي. په روانه غړي کې د جنو نور ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د امریکا استازو جرګې پاکستان ته په مالی مرستو د شرطونو شدلو قانون منزور کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دا تاثر سم نه دی چې اسلام آباد پر افغان طالبانو پورا کنټرول لري.
د دې تاثر ورکولو کوشش کیږي چې پاکستان په مکمل توګه طالبان کنټرول وي. امنګ هغه د صحه د پوری د خبرو تر میسته راوستي شو او دا تاثر غیر حقیقي دی.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر لړ کې د خیبر پښتونخوا د اندیشنو پړه پښتونخوا ولسی تحریک اوس د فوج مشر ته خط لیکلی. دوی څه ورته ویل غواړي؟
دا خط مونږ د ملاقات ته پرانه لیکلی. دا مونږ ورته دا ویو چې ته مونږ واوره مونږ ثابتو درته چې دا د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامیک کاریډور دی.
او د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د مبارزې اداره وایي چې د باډي ټول به کوړ سوي کسان ستانه سوي خو تللی خلک سوي.
نو خلکو په خپل پیسو باندې کورونه جوړ کړی ری او هغه وی چې تاسو کورونه جوړ دی سکولونه ویرون پروتری
نو ورو ورو وبښتا دی نه بجلی شتا دی نه مطلب دا شه چې تعلیمي څه سرګرمی شتا دی.
یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونه د پال ریپورت. د امریکا استازو جرګې د هیواد په راتلونکي دفاعي بجټ کې پاکستان ته د مالی مرستو د ورکولو په اړه شرطونه شدلو ویل دي. د چارشمې پر ورځ په منظور شوی قانون کې دفاع وزارت ته ویل شوی چې تصدیق به کوي چې پاکستان د اکانې شبګې پر ضد کاروایی کړې ده او کنه. د رایټرز خبري ایجنسی ریپورت تفصیل اورو. رائټرز خبري ایجنټ وايي د امریکا سازو جرګې د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن بین لمخې د 2018 کال لپاره د 602 ارب ډالر پالیسی بل منځوري ورکړه. په دې قانون کې پاکستان ته د 4.5 کروڑ ډالر ورکول لپاره ځینی شرطونه ایښودل شوی دي. د قانون د دفاع وزارت غوښتنه کوي چې تصدیق وکړي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد پوځي کاروایی کړي. شبکې ته اجازه نه ورکړل شوی چې شمالي وزیرستان د پناهګاه په توګه استعمال کړي او د غشان اسلام آباد باید افغانستان حکومت په همکاري سره د دې ډلې پر ضد جګړه کوي. په دې قانون کې درې ترمیمونه شوي چې ټول په یو وخت منظور شو. په دې کې پاکستان ته د مالی مرستو ورکول لپاره یو څلورم شرط هم ایښودل شوی دی. لومړی دا چې دفاع وزارت به تصدیق کوي چې پاکستان د حقانی شبکې د لوړپوړو او منځنۍ کچې مشران نیولي او هغه ته په سزا ورکول کې پرمختګ کړي. دوم شرط دا دی چې د دفاع وزارت به تصدیق کوي چې پاکستان ته ورکړل شوی پیسې د اقلیتونو د ضرورت لپاره نه استعمالېږي. او د غرنګ بل شرط دا دی چې د اسامه بن لادن د جاسوسي په تور نیول شوی شکیل اپریدی یو نړیوال اتل دی او شرطه جره دی خلاص کړل شي. د دفاع لګښتونو دغه قانون حتمی نه دی، بلکې دا باید خامخا د روان میاشتې په پای کې په سینټ کې لوړاندې کېدونکي قانون سره هم ژغیبي. له دې وروسته به دا ولسمشر باراک اوباما ته لیږل کېږي او دا به د هغه اختیار وي چې دغه قانون ومني او که یې رد کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویشت.
او سیبل رپورټ راځو. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د افغان طالبان سره د مذاکراتو لپاره څلور اړخیزي غونډې خپلې هڅې جاري ساتلې دي. خو کارپان وایي که افغان حکومت امنیت او طالبان سره مذاکرات غواړي نو طالبانو یو څوک اندیان به خوشي کول غواړي. دا یو کارپو دا خبره کوي. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سر تاجز ویلي چې دا تاثر غلط دی چې ګواکې افغان طالبان په مکمله توګه د پاکستان په کنټرول کې دي. په دې اړه رفعت انجم رپورټ راکوي.
د افغانستان او پاکستان دواړو خزې تعلقاتو په اړه په اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د ریجنل پیس انسټیټیوټ پنځمه غونډه کې سرتاج عزیز وی چې په افغانستان کې د استحکام راوستلو لپاره سلور اړخیز غونډه خپل مهم کردار ادا کوي او خپل کوششونه جاری ساتلې دي. خارجه چارو مشیر ویلي دي چې پاکستان تیر کال په مری کې د افغان طالبانو سره غونډه کولو کې مهم رول لوبولې وو. دوی چې د پاکستان د کوششونو باوجود هم د افغانستان طالبانو لخوا مثبت جواب نه دی راغلی.
Western interest of course have tried to create an impression
د دې تاثر ورکولو کوشش کیږي چې پاکستان په مکمله توګه طالبان کنټرول وي. امنګ هغه د صحه د پوری د خبرو تر میستا راوستي شو چې هغه تړون لاسلیک کړي چې هر څو کې غواړي. خو دا تاثر غره حقیقي دي او هم دې لوجې د دوه ملکونو ترمنځ جوړه شوې بد اعتمادي هغه وخت ختمې دي شي چې دوه هیوادونه په یو بل باور وکړي.
سرتاج عزیز خپل وینا کې زیاته کړې چې پسیمه کې رابطو ته وده کول په افغانستان کې امن نه بغیر ممکن نه ده. سرتاج عزیز په وینا چې پر امن خوشحاله او مستحکم افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومند وای چې افغان حکومت طالبانو سره خبرې اترې کول غواړي نو طالبانو یو څو قیدیانی خوشی کړی.
پکې مې ستوري شوې دي خپل کمیټه مره گئی بای چې دې غي سره میټینګ وکړي. په دې کې زه فکر کوم چې ټول نه اهم رول چې کوم دی چین لور دی شي او چین به مهاله دا رول لږه کوي چې امریکا او افغان حکومت په خپل لږه کې نرمی
راولی. یاد دی وی چې سور از مخ کې په اسلام آباد کې د افغان طالبان سره مذاکرات لپاره د سلور ملکونو پنځمه غونډه شوې و. په دې غونډه کې دا ویل شوې و چې د افغانستان د مسلې حل صرف مذاکرات دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوسم یو را نیغ په نیغه ځو سوات. په سوات کې زموږ همکار نیاز احمد خان را سره د ټلیفون پر لاین دی. یو خبر دا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سوات او شانګلې ته تللی دی او دا چې دا هلته څه کړي دي. نیاز احمد خان، تاسو سره هرکلی کوم. که راته ووایاست چې نواز شریف د سوات او شانګلې سفر ته درغلی وو، څه څه یې کړي دي؟
جی کاکر صاحب، دا نواز شریف چې دا وخت کې سوات ته رسیدلې ده، په سیدو شریف منګوره کې چې کومه لویه جلسه ده هغه پنډال ته رسیدلې ده. دین وړاندې میا نواز شریف چې د هغه شنګلې ته تللی و. شنګلې کې چې د هغه کوم چې د سیلا د زلزلې نه ځپلې شوي خلکو دا وی خبرې واورېدې او دا وی دپاره اعلان کولو هغه وی چې وروسته به کومه هغه وروسته دوی منګلور کې چې کډنی یعنې ګردو یو هسپتال چې درې کاله وړاندې پنجاب حکومت خیبر پختونخوا ته ورکړو دا غي باقاعده پرانستې وکړه چې دا تیار شوه ده دغه ویل دوی چې 80 کروڑ روپۍ په دې باندې خرچ راغله ده او دغه د دریو کارو خرچه به چې د پنجاب حکومت کوي اوس څنګه شبه وړاندې اګراسي ګرون تر هغه ده چې د پزرګونو خلک هغه تر جمع شوي دي او دی وخت کې به تاسو شاهد زما आवाज شاته اوري پای کې چې د سوات ناظم اعلی محمد علي شاه هغه چې د هغه ته هرکلی وي او د سوات چې کوم مسلې دي ستونزې دي په هغه باندې هغه ته چې د وینا وکړه چې د کې درهګری دروسته سیلابونو بیا زلزلو او بیا صوبایي حکومت نه مخې فریاد وکړو چې دلته کې د پاکستان مسلم لیگ کوم مقامي حکومت جوړ شوی دی صوبایي حکومت هغه ته پندونه نه ورکوي هغه هغه سره روان ده او لږ شپه بعد دا هغه چې کومه جلسې ته وینا کوي
ډیره مننه نیازی احمد خان که چرته په دې کې دلچسپ یعنی نورې داسې مهمې خبرې راغلې نو تاسو سره به په دې غړي کې بیا رابطه وکړو بهرحال ډیره مننه شو وخت ورته غواړم
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان د هند له لوري د سوپر سونیک توغندي په تجربه باندې اندېښنه ښودلې ده او دا ویل دي چې د ملګرو ملتونو په راتلونکو اسمبلی غونډه کې به د هند له اړخه په بحر هند کې مخبزیتونکو جوهري حلو ځلو په اړه یو قرارداد هم وړاندې کوي. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورت لري.
د مصر اعظم نواز شریف د خارجه امور او مشیر سردار عزیز سے زیارت پر سینټ ته ویلي چې د هند لاړخه د سوپر سونیک انټرسپټر میزایل یا توغندی په تجربه ورته اندېښنه ده. پاکستان ودا مسله په نړیوال سطح اوچتوي. د سردار عزیز صاحب بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې هند یو څو ورځې مخکې د سوپر سونیک میزایل تجربه کړې و. د راپورونو تر مخه چې د سوپر سونیک میزایل په فضا کې د یو بل میزایل د تباه کولو صلاحیت لري. د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ کرنل خالد منیر په نظر چې د میزایل تجربه پاکستان لپاره سلوي مسله نه ده بلکه اصل مسله دا ده چې پاکستان هم هند پشان په نیوکلیئر کلب کې شاملې دل غواړي. د سیاته وی
اصل خبره دا ده چې امریکا دا وخت دغه ته هندستان ته یو سپیشل سټیټس ورکړي نیوکلیئر کلب کې شاملې چې د خرصول شي خپل پروډکټ سیتی بازار کې په موږ باندې دا پابند نشته. اصل مسله هغه ده چې پاکستان خواهش ده چې هغه ودري یا موږ هم شامل کړي چې موږ خپل شی خرصول شو بازار کې
د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر اجاز خټک په وینا چې تر څو دواړه ملکونه د ماضي نه راوتي نه وي نو دا اندېښنې به هم وي او یری هم
بنیاد د پاکستان او د انډیا یو بل سره دا بے باوری دا اورانا لا نو کدا اورانے نو وصل پکا دی جری دا تشوشونا ب وی او دا ب دی ډیر زیات ریزلټ خراب وی نیگیټیو وی
د ذکر د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات د سنخ کار دی دوړ ملکونه په یو بل کال د وسره دریم کې شوی د دزبندې د موهیدی د خلاف ورزي تورونه لګوي په دوړ ملکونه نړیوال رورولې لخوا تعلقات په معمول راوستو هم فشار دی.
دا عربی اکرم خان د پېښور پر ریګي کې په یو چاودنه کې هډری کسان وشل سوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال لري ټول د غدری وړ کسان وسوالو او په کافور ډيري ریګي کې دغه پېښه سوي دا په مرسکل سپرو درې وړ ترګرو کې د یو مشکوک ترګر د ځان مرګي جکړ ته چودي دوه لامل پېښه سوي ده. نور تفصيل له غلام غوس پر ریپورت کې.
سهر وختي د پیښور د ریګي تانه په حدودو کې خیبر قبایلی سیمه او مومندو قبایلی سیمه ته نږدې په کاپور ډیره کلی کې په یو چاودنه کې درې وسلوال وژل شوې دي. د پیښې په ځای کې یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې د زینه درې مړی یو ځانمرګي جیکټ او نه لاسي بمونه او یو موټر سایکل برامد کړی شوې دي. پولیس چارواکي وایي دا درې واړه وسلوال په ممکنه توګه خپل هدف ته د سیدونه وړاندې هم د خپل یو ملګری د ځانمرګي جیکټ د الوتو له وجې وجل شوې دي. د پیښې په ځای کې د دغه پیښې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته ویل
چې درې سرونه پراتو یو سیډ انچو موټر سایکل باندې دا تقریبا نه چې کم او زیات دغه سلور بجې وي چې درشو یې سره ویټو پکې به جوړې او دغه سیګرنیټونو ور سره سره
او د کاپور ډیری یو سپینګری مشر ادیب ګل مشال ریډیو ته ویل
د خور روان و یا د مدرسې ته راتلو دلته پټ کولو یا چکن دی په منډې کې دا دوا ځوی نه خو دلته بس نږدې والا پاک چکن دی پخپلا کارونه باندې خپویږي هغه چکن دی پخپلا کې ورځولي.
پولیسو د دې پیخي پلټنې پیل کړې دي او پولیس چارواکي وایي تر دې دمه د دغه وسلوالو پیژنګلو نه ده شوی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
پښتونخوا ولسی تاریخ ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د فوج مشر جنرال راحیل شریف ته خط لیکلی دی. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په وینا خط کې د فوج مشر ته واضح کړی چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري ټولې ګټې پنجاب ته وړې دي. دا څرګندونې نوموړي پرون د یو شمېر نورو تحریک غړو سره په ګډه په خبري کانفرنس کې په پېښور کې کړې دي. سیحالی راته ځلاند یوسفزی راکوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د ملک هر سیاسي ګوند ته دا پیغام رسول دی چې پنجاب په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته برخه ورکول نه غواړي او اوس یې دغه پیغام د پوسټ سرلخکر جنرال راحیل شریف ته هم په یو خط کې لیکل دی.
دا خط موږ د ملاقات ته پرانه لیکل دی. دا موږ ورته دا ویو چې ته موږ واوره موږ یې ثابتو درته چې دا د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامیک کاریډور دی او دا کدا سے جوړ شو. نو موږ دا پیشن کوی کو چې په دې ملک کې به ډیر خطرناک سوالونه راوچت شي، په دې کې به آئینی سوال راوچتیږي، په دې کې به قانونی سوال راوچتیږي، په دې کې به طبقاتی سوال راوچتیږي، په دې کې به قومی سوال راوچتیږي، په دې کې به علاقائی سوال راوچتیږي، په دې کې ډیر طوفانونه او ډیر جګړې شروع کیدی شي.
خو مرکزی حکومت سو سواری په ډاګه کړی چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې به خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته برابر برخه ورکول کیږي. سورج وړاندې وزیر اعظم میاں نواز شریف د پنجاب له حق لاسیمه تر ډیر اسماعیل خان پورې 215 کیلومتر موټر وای باندې د کار پیلې دو پرانسته وکړه او ورته د اقتصادي راهداري د مغربي لارې نوم ورکړو. خو هم په دغه ورځ د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان په یو خبري غونډه کې د وزیر اعظم دغه دا دعوارت کړه او وی ویل چې دا د اقتصادي راهداري مغربي لار نه ده، ځکه چې دا موټر وای هم ټوله له پنجاب تیریږي او په خیبر پښتونخوا کې یې یوازې په یارک سیمه کې لګشان برخه ده. ډاکټر سید عالم محسود هم وایي چې په اول کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازنې لار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیریده، خو د مسلم لیگ نن د حکومت راتلو سره د مشرقي مغربي او مرکزی لارو خبرې خورې شوې.
چې کریډور کا جوړوي نو په دې کې چکم جوائنټ کوارډینیشن کمیټي ده د خیبر د پاکستان او د چین په مزه پاکه اوس تش پنجابیان دي د سلور وړو صوبو برابر نمندگی پکار د کریډور ټول تفصيلات په ویب سټ باندې پکار دي د پر موږ تاسو ته د مهنت څه ضرورت.
د شورو پرز د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی په خبر کې یو خبري غونډه ته وویل چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې صوبې ته په برخه ورکولو کې په ځینې نقطو باندې د مرکزی حکومت سره متفق شوی دي، خو بیا هم په اقتصادي راهداري کې د مرکزی حکومت لکیردارا مطمئن نه دي. زلان یوسفزه، مشال ریډیو، پیښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د خبر پښتونخوا د بونو صحت محکمې چارواکي وایي په ماشومانو کې د شری ناروغي مخ په خوریدو ده. د پونه وجه ده د دوی پونه چې وجه د خلکو ماشومانو ته د ټیکو یا ستنو نه لګولو ځخه ډډه ده. چارواکي زیاتوي چې هڅه کوي چې په دې ناروغۍ باندې زر تر زره قابو وموندي، خو خلک دې د ټیمونو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان ته دي ستنی ور ولګوي. مردراز وزیر رپورت راکوي.
چارواکي وای بنو نیم قبایلی سیمو او شمالي وزیرستان کډوالو نه تر اوسه پورې په سو ورځو کې داننه سلور نیم سوا د شيري په ناروغي اخته شوی ماشومان د بنو ماشومانو روختون ته د علاج په غرض راوړل شوی. صحت محکمې چارواکي وای د بنو 15 یونین کونسل حساس ګرځول شوی. د دوی په وینا بنو او خواوشا پنځلس یونین کونسلو کې به د شپږو میاشتو نه تر لسو کالونو عمرونو پورې دوه لکه شپږ اویا زره ماشومانو ته د شیری ناروغۍ مخنیوي ټیکې لګوي. د بنو صحت محکمې چارواکي ډاکټر الطاف خان مشال ته وویل
دی نارس دی ایفر بنو شو لکی ول قسمه دلته را دی بنو ولی غټه مسله ده چې خلک ویکسینیشن نه کوي پراپر. مونږ ول ټیمونه ورشي اعلان وشي په لاؤډ سپیکر باندې بیا څوک راوځي څوک نه راوځي. تھری کلو میٹر ریڈیس کے پکار دائی چی ہاسپیٹل تلاٹی ہاسپیٹل کی کرڈ ہوتا جوشی ویکسین ہوتا وہ لگی.
دا بنو صحت محکم مشر ڈاکٹر اعظم وزیر وائی دوی پدے لڑکے ہسے کڑی او خصوصی مهم بکړی چرتا چې شری ناروغي په زیات شمیر کې ماشومان غزمن کړي.
د میزلز کیسینه ځنې راپورټ شوی دی میج سپټالې نه شوا مشتام راپورټ دی کوم ځنه مشتا کیسینه راپورټ شوی دی پښې میج اکټیویټیز کړي دو هر ځای ته مو ټیم نه رسیدلې دي اکا لوکل کمیونټي دو کا ای ڈی پیز دی حساس ځینې دی پاغه شې میج روټین ایمنایزیشن اکټیویټیز تیز کړي دي پښې میزلز هم شامل دي.
د صحت کمی چارواکی وای شیری ناروغی ورځ تر ورځ زیاتیږي او دوی هڅه کړي چې ماشومانو ته د یادې ناروغي پر ضد د ټیکې لګولو سره په یادې ناروغي کابو ومومي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ری او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د مشال ریډیو د خبرونو تر ختمې دوه وروسته چې تقریبا په ختمې شبه په شپږ بجې د پاکستان پر وخت باندې او لاغه وروسته ډیوه راډیو پیلېږي. دا چې په ډیوه راډیو کې تاسو نن څه اورېدل سي د ډیوه راډیو همکار را سره د ټلیفون په لاین دی شعیب زاده. شعیب زاده تاسو ته هرکلی کوم کې مهرباني وکړئ خپل د نن ورځنی ایجنډا اورېدونکو سره شریک کړئ.
ډیره مننه عبدالله کاکړ صاحب ډیره مهرباني. نن به زمونږ اورېدونکي د پاکستان په وخت ماښام شپږ بجې د ډیوه ریډیو په خبرونو کې واوري د امریکایي کانګرس لخوا پاکستان ته فوځي امداد باندې چې کوم نوي شرطونه لګېدلي په دغه شرطونو کې د حقانی ډلې پر ضد کاروایی د ډاکټر شکیل افریدي او دغه امداد د لګکیو پر ضد نه استعمالولو شرطونه. د دې سره سره به زمونږ اورېدونکي دا هم واوري چې ډاکټر شکیل افریدي چې کومه قضیه وه هغه نن بیا ځنډول شوې ده. د دې نه علاوه د چین د یو بینک لخوا د دوه لوی منصوبو اعلان شوی دی. یوې منصوبې ته پکې د پنجاب پروجیکټ نوم ورکړ شوی دی او د دغې اشاره سی پیک کې په پاکستان کې د چین او پاکستان ترمنځ چې کوم اقتصادي لار ده دغې ته اشاره شوې ده. دویمه د دوشنبې نه ازبکستان ته چې کوم پروجیکټ دی. د ډیوه ریډیو اورېدونکو به نن د پریس کانفرنس پروګرام کې د پینټاګان د هغه رپورټ باندې تفصیلي د څېړونکو خبرې اوري چې په هغې کې ویل شوي دي چې امکان دی پاکستان خپلې سمندري چې کومې برخې دي هغه چین ته فوزی ډول په اور کې. دین علاوه زمونږ اوریدونکو کولای شي په ویب پاڼه او فیسبوک باندې د سیمې او نړۍ د تازه او مهم خبرونو ځان خبر کی.
ډیره مننه شعیب زاده. دا د ډیوه راډیو د شپږو بجو د خبرونې د ایجنډا و سره سره شریک تاسو ته ښه وخت او ښه خبرونې غواړم. د خدای په امان. ډیره مننه. تاسو مشال ریډیو ریا اوس هم تاسو په دې بل غړي کې و بخشي په دې بل نیمای کې یو شمېر نور رپورټونه اوریدلای سي چې په دې کې د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه ده او د دې ترڅنګ د باړې د بیکور کړسو کسانو بیرته ستنېدل او هلته د هغوی څه ستونزې دي په دې اړه رپورټ لرو او د دې سره سره به تاسو دا تفصیل هم واوري چې د کما الوتکه چې لویدلې وه د هغې په میډیټیرین سمندرګي کې چې کوم ملبه ده هغه ترلاسه شوې ده. د دې تفصیل به واورئ. د افغانستان په اړه روسیه دا وایي چې د افغانستان د سولې په عمل کې به مرسته کوي. په دې اړه باندې به هم تفصیل واورئ. نو دا ټول رپورټونه په دومنې مای کې ستاسو ځینې نور رپورټونه هم دي چې تاسو به واورئ او تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونې د مشال په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلای شئ. په مشال ریډیو هلته تاسو تصویرونه ویډیوګانې او سره د مشال ریډیو فیسبوک ته هم تللی سي چې دا هر څه وویني او وایوري او ویلولي. اوس هم پنځنیمې بجې کېدونکې دي. ګلایز به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د
د امریکا اساس وزرګي د دې هواد په راتلونکي دفاعي بجټ کې پاکستان ته د فوزي مرستو ورکولو په حق له ځینې نور شرطونه خو دي. د امریکا د اساس وزرګي یا ایوان نمائندګانو د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن اکټ په بل کې د 2018 کال لپاره د 602 ارب ډالر منځوري ورکړی ده. پاکستانی چارواکي وایي په پنجاب صوبه کې لږ تر لږه 6 وسله وال وژل شوي چې پر یو پوهنتون یې د برید پلان درلودو. بلخوا د پېښور پولیسو ویلي چې له خیبر ایجنسۍ نه پېښور ته په موټرسایکل تلونکي درې مشکوک ځانمرګي برید کوونکي هغه وخت وژل شوي چې د بارودي موادو یو جیکټ وچاودېدو. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سلور هیوادونو د همکارۍ ګروپ به په هغه هیواد کې امنیت یقیني کول لپاره هر ممکن کوشش کوي. نوموړي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه خبرو اترو پنځم پړاو د پرانستلو پر مهال وکړي. د افغانستان پلازمینه کابل د کابل کلاچۍ سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو جج وژلې دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مشر فریدون وای چې دا یو ریټایر جج وو. د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو وسلوال خپل یولس ملګري وژلې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې دا پیښه نن د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کرکڼي سیمه کې رامنځته شوې ده. نن په برسلز کې د ناتو د بارنو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره د مرستو ته د دوام پر مسله بحث کیږي. په پرونۍ غونډې کې د ناتو عمومي مشر یان سټولټنبرګ ویل چې ناتو به تر 2000 کال د افغانستان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالی مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. روسیا وایي چمتو دی د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د ایتارتاس خبري ایجنس د روسیې د بارنو چارو د وزارت ویاند لخلي ویلي روسیا تیاره ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې مرستې وکړي. او د مصر فوز وایي چې د بيدرګه شوی جاز مالبه د روم په سمندرګي کې موندل شوې ده. د فوز یو ویان په فیسبوک باندې ویلي چې د مصر جټ البتوکو او بهري جازونو د مسافرو سامانو او د جاز نورې پرزې له سمندره موندلې دي.
دا خبرونه چې لګولایزم اوریدل د چي د پاکستان مطبوعاتو څخه لیکلي سراج صحیح ورته کتنه کړې ده.
نن جنگ روس پڼ خپل ادارې کې کلی کې د افغان مسلې د سیاسي حل لپاره په پاکستان، افغانستان، امریکای او چین باندې مشتمل د سلور ملکی مرستندوی ډلې د شورو په ورس شوی غونډه کې که څه هم څه فیصله ونه شو او د طالبانو د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره سکړنلار جوړ نشو، خو په دغه مقاصد لور وڼو ملکونو د ژمنه وکړه چې افغانستان کې د امن او قلارۍ لپاره یوازینی لار مذاکرات دي. ادارې وړاندې لیکي افغانستان ته دا شکایت چې سلور ملکی ډلې چې د څه ویلي وو هغه پوره نکړه او د دې ډلې تر دې دمه کارکردګي هم د افغانستان په توقعاتو پوره نه ده. او بل دا خبره چې افغانستان له پاکستان ځینې داسې توقعات لري چې شاید د پاکستان په وس کې نه وي. د ادارې په وینا خو د دې په شا منظر کې د افغانستان حکومت او د حکمتیار د ډلې حزب اسلامي ترمنځ امن لوزنامه باندې چې کوم لاسلیکونه شوي دي چې تر مخه به حزب اسلامي یو سیاسي تنظیم تسلیمول شي، او په دغه لوزنامه کې د دوی د قیدیانو خلاصولو باندې هم اتفاق شوی دی. که دا معاهده ختمي شکل اختیار کړي او که افغان حکومت هم په کورنۍ توګه سي اقدامات وکړي نو افغانستان کې امن او قراری ته لار هواري دی شي، او دارنګ سلور وانه ملکونو لبه هم دی لړکي کوټلي اقدامات کول وی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې په سر شمیرنه باندې لیکلي او وای خیبر پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته په کامی کج د سرشمیرنې لپاره د سیکورټی انتظاماتو وړاندیز کړی دی او غوښتنې کړي چې په سرشمیرنه کې دی نور لزنډ کار وانغستل شي. د ادارې په وینا چې په عین کې لیک دی چې هر لس کال پس به سرشمیرنه کیږي، خو په پاکستان کې له بده مرغه لول سکالو راسې سرشمیرنه نه ده شوې او نه تر اوسه حکومت دې اړخ ته سنجیده سوچ کړي. ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه د یو کام د اقتصادي ترقۍ، سماجی او خیر ښېګړې او د قومي وسایلو د تقسیمولو لپاره انتهایی ضروري وي، خو په پاکستان کې لول سکالو راسې دا هر څه په یو اندازه را روان دي. ادارې اخري کې لیکي د خیبر پښتونخوا پرنګ جنگ ځپلې بچی د سرشمیرن لپاره د سیکورټی انتظامات ورکوي نو باید چې وفاق اوس د لړکی سنجیده شي او زر تر زره سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا سوي دستاویزات وروسته د پاکستان وزیر اعظم د پوزیشن او فوج ترمنس تر د فوج لخوا تر سخت فشار لاندې دی. بلخوا انډیپندنت رسپانه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي دي، دا ځکه چې په یادو درې واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د دواړو مقالو غټ ټکی له اسرار علم مومند اورو.
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي د پاناما قانوني بنسټ څخه په دې وروستیو کې شاوخوا 1.5 کروڑ دستاویزات په ډاګه شوي چې پکې په سلګونو کسانو تور دي چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړ کړي. د دې اسنادو تر افشا کېدو وروسته د آیسلینډ وزیر اعظم له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه، خو د پاکستان وزیر اعظم چې په اولادونو یې یاد تورونه دي دا مهال د مشکلاتو سره مخ دی. نواز شریف په وروستیو څو هفتو کې درې واره قام ته وینا کړې چې دا رنګ د خبرو وضاحت وکړي چې د دوه زامنو او لور ولې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. د ګل پورز نوموړي په ژوندۍ بڼه خپل ټلویزیوني وینا کې پارلمان ته وویل چې د کورنۍ څرنګه دولت جوړ کړو. نوموړي د دې هم وضاحت وکړو د ده زامن چې په لندن کې د جایدادونو کاروبار کوي څرنګه یې په برتانیا کې د بلاټونو اخیستو لپاره پیسې را برابرې کړي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي. د دوی په خبره دا ځکه چې په یادو درې وړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې او وګړو ته به یې نور په فنلند کې سیاسي پناه ورنه کړي. د دې هیواد د مهاجرت څانګې د تازه هدایاتو تر مخه په افغانستان، عراق او سومالیا کې د وسلوالې جګړې باوجود امنیتي حالات تر دې حده ښه شوي چې د وګړو لپاره یې دا ممکن ده چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو پر ځای خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د حکومتي شمیرو تر مخه سږ کال په فنلند کې تر دې دمه پناه اخیستونکي زیاتره افغانان او عراقیان دي. د دې باوجود چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې کم خلک له افغانستانه نور هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستلو لپاره تللي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مصر د ملي هوای شرکت مرستیال رئیس د سی این این ټلویزیوني شبکې ته ویلي د دې شرکت د هغې الوتکې پاتې شونې موندل سوي چې پرون د میډیټیرین د پاسه د پرواز پر مهال ندرک سوي وه. په عین حال کې العربیه ټلویزیون ښیي چې په پیښه کې د یو شمېر وژل شوو کسانو مړي هم د الوتکې د نسکرېدو په سیمه کې ترلاسه کړل سوي دي. په دې اړه تفصیل له اجمل آنداور.
دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې دوینان پوز وویل د کریټ په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کیږي د مصر د هوایي شرکت د غلوتکې بوي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. د یونان یو پوزي ویان واسلس پلسیوتس وویل یو مصری سی یو سلو دیرش ډوله الوتکې د اوبو پر سر ځینې ماتې ګوډې لیدلې او سیمې ته د څېړنې لپاره کښتۍ استول شوي. په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ویلې دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي، خو ځینو مصري چارواکو ویلي ښایي د الوتکه د تورستي برید په نتیجه کې لوېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلیو لیست څېړي څو معلومه شي چې کوم سخت دریز یې، خو د الوتکې د سپرلیو په منځ کې نه موجود. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي و د پاریس څخه قاهرې ته د روانې دې الوتکې د نسکورېدو د سبب په برخه کې هیڅ فرضیه نه ردېدلی او نه هم تاییدېدلی شي. په دې ملکي الوتکه کې شپږ 50 سپرلۍ او لس الوتکې عمل سپار وو. وروستی ځل په رادار کې د مدیترانې پر سمندر د 1,300 متر په ارتفاع د الوتنې پر مهال ثبت شوې وه چې وروسته تر دې ندرکه شوه. د یونان د هوایي چلند چارواکي وایي د دوی د هوایي کرښو کنټرولونکو تر ندرکه کېدو څو دقیقې مخکې له پیلوټ سره خبرې کړې وې چې ورسره هر څه نورمال معلومېدل، خو د یونان د دفاع وزیر پانوس کامینوس وروسته وویل دا مصري الوتکه تر غورځېدو لږ شیبه مخکې لومړی کیڼې خواته 90 درجې وګرځېده او بیا 360 درجې ښي خواته تاو شوه او مخکې له دې چې له رادار سره یې اړیکې پرې شي 1,000 متره ارتفاع یې راکمه شوې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سم زو افغانستان تر سوی تیار ده چې پر افغان طالبانو د بندیزونو په کومولو د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د روزه بارني چارو وزارت ویاندی د پنځمې پر سویلي هروس د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمن زروانی خبري تیرې اترو ته هم یو مثبت ګام په سترګو ګوري. په دې اړه د اجمل آند رپورټ اورو.
د اترتاس خبري ایجنسی ته روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زاخاروو لخلي ویلي ک چې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي، نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت وخی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې په عین حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او په ځانګړې توګه د افغانستان د شمال یادونه کړې چیرې چې د دې په وینا طالبان پر ځینو ولسوالیو واک لري او د حکومت تر واک لاندې سیمو باندې پرله پسې بریدونه کوي. نوموړي ویلي د طالبانو سره د سولې لپاره تر دې مخکې شوې هڅې په ځانګړې توګه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې ډلې لخوا کومې ځانګړې نتیجې ته نه دي رسیدلې. اترتاس خبری ایجنسی ته زخرو ولخلی وایي روسیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې مرسته وکړي، خو نوموړي دا نه دی ویلي چې که د چین او امریکا هڅې نتیجه نه ورکوي نو روسیه به پر دې هڅو څه ورزیات کړي څو په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د مرستې وړاندیز په داسې حال کې کړی چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو په ګډون پنځمه څلور اړخیزه غونډه پرته له دې چې کومه لویه پرېکړه پکې اعلان شي پای ته ورسیده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندی د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د وروستیو خبرو اترو په اړه ویلي چې هیواد دا یو مثبت پرمختګ ګڼي، خو په وینای دا ډله د افغان حکومت سره د پخلاینې په برخه کې له طالبانو سره شریک دریس نه لري. د انټرفاکس خبری ایجنسی بیا د بل روسی ډیپلوماټ زمیر کابلوف لخلی ویلي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ سیاسي او پوځي جوړجاړی به د افغانستان په اوسني وضعیت کې کوم بدلون را نه ولي. دا چې روسیه به د ملګرو ملتونو له تور لسخه د اسلامي حزب د لرې کولو ملاتړ وکړي کنه، زمیر کابلوف ویلي دوی به پر دې مسلې خبر وکړي. روسیه د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې خپل نظر څرګندوي چې د دې دوو لورو ترمنځ د سولې یو ابتدایي تړون نهایي شوی او دا مهال د وروستي خبر لپاره د دواړو خواوو په شان ته سپارل شوی. د امریکا متحده ایالاتو او ناټو ویلي چې دوی د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په دې برخه کې د شوي پرمختګ هرکلی کوي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له هغه افغان حکومت او لسی جرګې غواړي چې انتخابي اصلاحاتو د لس مادي طرحې اصلاحي مواد ژر تر ژره منظور کړي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار په دې اړه مشال اړې ټول چې ډېری ګوندونه په دې ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د دوی رول باید پیاوړی او انتخابي سیستم هم په مختلفو د انتقال وړ رایو په سیستم بدل سي. خو د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره د ولس د دولس ګونو کمیسیون ته لیږل شوې ده. نور حال د اجمل تورمن په رپورټ کې.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور وایي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول په پیاوړي کېدو سره به په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره او ملت ته به یو ځواب ورکوونکی پارلمان رامنځته شي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملي شورا باید په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د لس مادي طرحې اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د ښاغلي عیار په وینا د ډیرو سیاسي ګوندونو وختنه همداده چې په انتخاباتو کې باید د دوی رول پیاوړې شي.
زیاتره احساب تاکید درند چې نقش
دی وی زیاتره ګوندونه په دې ټینګار کوي چې د دوی رول باید پیاوړې شي او د انتخاباتو سیستم باید مختلط او د انتقال رایو سیستم وي ترڅو سیاسي ګوندونه وکولې شي چې حضور پیدا کړي په کمپاینونو کې کار وکړي او ډیره افغانان راشي د رایو صندوقونو ته او رای ورکړي. د جمعې په ورځ په همدې هدف د افغانستان د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور خپل غړو ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو یو غونډه هم را بللې و. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پلس مادي طرحه کې راغلي چې انتخاباتي نظام باید داسې بدلون ومومي چې د سیاسي ګوندونو د ونډې اخیستنې او پرمختګ لامل شي او د افغانستان د حکومتوالۍ په سیستم کې د سیاسي ګوندونو اغیزمن رول ته زمینه برابره کړي. د دغه طرح لمخې چرای به پکې د انتقال وړ وي. د ولسی جرګې په 250 چوکیو کې د درې خزو په ګډون 10 چوکۍ کوچیانو ته، یو چوکۍ اهلی هنودو ته، یو سل چوکۍ سیاسي ګوندونو ته، او پاتې نورې به د 15 خزو په ګډون خپلواکو کاندیدانو ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې نن سبا په افغانستان کې 100 څخه زیات سیاسي ګوندونه موجود دي چې په 2019 میلادي کال کې د بن تر تفاهم لیک وروسته د افغانستان له عدلیه وزارت سره ثبت شوي دي. خو د افغانستان د ولسی جرګې عدلی او قضایی کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفی بلخابی وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوصل لپاره 12 ګونو کمیسیونونو ته لیږل شوې ده. قانون ولسی جرګې تراغه او بیا زموږ کمیسیون ته راورسید. موږ دوه ورځې پی کار وکړ، لازم تعدیلات مو رامنځته کړل او ومو لیږو نورو کمیسیونونو ته. لا د کمیسیونونو نظریات موږ ته نه دي رارسېدلي. چې د دوی نظرونه او تعدیلات موږ ته راورسېدل، بیا پرې ګډه جلسه نیسو او بیا یې د عمومي غونډې په اجنډا کې رای تکیږدو. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او مشران هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دغه طرحې ارکلې کوي. د سولې د ملي اسلامي ګوند مشر شاه محمود پوپل وایي چې د یو سالم حکومت او پارلمان، شفاف انتخاباتو او خلکو ته د ځوابګویو مراجعو د رامنځته کولو لپاره د دې طرحې عملي کیدل ډیر اړین دي.
او اجمل تورمان اوس هم زو قبایلی سیمې ته، بلکې د قبایلی سیمې ته تر تلو لمخه یو بل رپورټ د افغانستان په اړه درته لرو. هغه دا چې که د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې کامیاب شي، پخوانی جهادي ریبل ګوربدین حکمتیار به افغانستان ته ستون سي. که څه هم ډېری خلک د دې سندو ته خوشبینه دي، خو یو شمېر افغان مېرمنې اندېښنې هم لري. نجیب عامر د ځینو مېرمنو او د افغان حکومت د چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوه، خو د افغانستان یو شمېر میرمنې او د دوی ټولنې وای حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هر معاملې پر مهال له هغو د ضمانت غواړي چې د میرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي او هغه نسبی ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې میرمنې لري تر پښو لاندې نشي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې سیلی غفار وایي
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په تر سره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو وار بیا د بربادي او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي او که ځینې نورې وسوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته ورپېژندل شي، حکومت ورسره معاملې کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي ساحره شریف بیا وایي جنگونو تل میرمنې ځپلې او ژړولې دي، نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوې هرې دروازې لپاره هیله منې دي. نوموړي زیاتوي
مېرمنې وایي چې په هر شخص سره چې د هر چا سره ولو چې ډېره وړه مسله د سولې لپاره وي، یعنې یو ترک د سولې هم وي، ښځو ته لیوالې دي. او دا مې نظر دی چې 15 او 30 کلونه راپوتې خو، یعنې هر څوک چې ولو چې د متواتر جنګ نه خشونت تاوتریخوالی، یعنې بالاخره ستړيږي. نو زه د دې طرفدار یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هېڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې اسلامي د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شکونه پېښودل کېږي.
ساحره شریف وایي که هر وسله واله ډله د افغانستان اساسي قانون مني، نو د میرمنو حقوق تضمینیږي. نو حکومت لا پکار دی چې د وسله والو ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبي نور همدرد وایي افغان میرمنې د مرورو پخلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنګونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنګ سره مخه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغانی خزی دی تا چمتو دی چه مراور رو نه نه پخلاو رو نه و صبح چه دوی مثلا نه فعالیت نه خپل شرایط رو تاو وی ده دی پرزای چه ورسار رو غو جوره وشی خبایی. خب دی شرط چه عدالت تامینی ده خزو لستر آورن ده منزلاری میشی او دست شرایط باید وسنجه وشی چه ده خزو اقونه پکی خواندی پد شی.
افغان میرمنی وای طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله او د حکمتیار نظر په مشره کې د اسلامي حزب ډله هم د خوځو سره په سخت برتخورت مشهور ده. نو ځکه دوی ویره پزړه کې لري چې حسینه تیرې تورې ورځې بیا راوګرځي. نو ځکه دوی له حکومت نه د ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دی د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د دې په جواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره چې موږ د سولې خبرې کوو د سولې چوکاټ سره داخلي دي د افغانستان د تیرو څوار لسو کلونو لاس سره وړنی حفظ دي. کله چې موږ د یو باعزت او باشرف سولې غوښتنه کوو همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین، د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګ یې په دا وروستیو کې د بیان ازادي، د ښځو حقوق او دیموکراسي ده دا به خوندې وي. پر دغو مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معامله نشي کېدلی.
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفینو او د هغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي، ځینې میرمنې دا خبره هم کوي چې په هیواد کې دننه د حکومت په جمهوري فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندي نه دی او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي.
دا مشال ریډیو دا
د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې ځینې افغان زده کوونکو خپلې زده کړې مکمل کړي او د کامیابۍ سندونه ترلاسه کړي دي. په دې لړ کې افغان زده کوونکو اتحادیې یو دستوره جوړ کړې وه چې د پوهنتون د لوړپوړو چارواکو سربیره هلته په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی خصوصي استازي حضرت عمر رضا خلوال هم ګډون درلود. دې غونډې ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیره مرغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دستوری ته په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال او د پوهنتون دویم صدر او نورو اعلی چارواکو ویناګانې وکړې او ویل باید په پاکستان کې افغان زده کوونکو ته نورې موکې هم پلاس ورکړل شي ځکه چې همدا ځوانان به د منطقې د امن او پرمختګ لپاره غوره کردار لوبوي. د پوهنتون دویم صدر ډاکټر محمد منیر ویل چې دوی حکومت ته تجویز ورکړي چې د پاکستان په هر یونیورسيټي کې افغان طالب علمانو ته سکالرشپ ورکړي. کله چې مشال ریډیو په دې موخه د ننګرهار د یو زده کوونکي فرمان الله نو پوښتل چې په دې ورځ څه احساسوي نو نوموړی وي
او ډېر خوشاله زیاده شي ډېر زیات خوشاله د خپل پاکستانی ملګرو دوستانو نه شو نو هغه موږ ته زیاته همیشه مینه راکړې ده او موږ لکه څنګه چې موږ دلته ماجر شوي یو پخوانه زموږ کورونه په ډبېره کې نو د پخوانه چې موږ سره ډېره زیاته مینه
همداشان یو بل دوش پړسم ډیګری ترلاسه کوونکی په دې اړه مشال ریډیو ته وی
زمانو مسمت الله زازای د پکتیا ولایت څخه ما او زړه زیات خوشاله يم چې اسلام آباد کې نړیوال پانتون څخه فارغ شو د نور افغانان چې دوه به هم چې نام بدل تراشي بد علم حاصل کړي لاړ شي خپل وطن ته خدمت وکړي.
مشال ریډیو چې دستوري ته راغلي د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نه و پوښتل چې د دارنګ موکو نه به د پاکستان او افغانستان اړیکو ته څومره ګټي ورسي نو هغه وی
مشکل زمونږ دا دی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د خلکو رابطو د استفاده نه کیږي ګټه ورنه اخیستل شوی حکومت خلکو ته غوږ نیسي د افغانستان خلکو د پاکستان خلک په خپل منځ کې دوستي غواړي هیڅ پاکستان نه بونه ګوري چې هغه د پاکستان په افغانانو باندې افغانستان باندې ورانی پیرځو هغه د بیزیات غوږ نیول شي په دې کې تبن د سي اړیکی چې هغه په تعلیم او تحصیل باندې واستواروي داغه نه داسې ځوانان چې نه تنها هغه سره د زړه رابطي برتوري بلکې فکری رابطي برتوري او هغه توانمندي دی او تحلیل لري نو اخلا پخیر دي.
د ذکر دا د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون یو وازینه تعلیمي اداره ده چې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو د 800 نه زیات زده کوونکو په کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی د باړې او بخشې د خبر ایجنسی چارواکي او د خپل سیمه د قدرت یافتونو د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د خبر ایجنسی د باړې د کډوالو ستنیدو عمل مکمل سوي دي او زیاتره به کور کلسوي خلک ستانه سوي دي. خدا چې د یو کال تیرېدو وروسته اوس د باړې د خلکو ژوند څنګه دی او کوم مشکلات لري په دې اکلا د مشال ډو خبريال فرحات چنواری ریپورت جوړ کړی دی.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم چارواکي وایي چې په دې تیر یو کال کې د خیبر ایجنسۍ د باډې ټولې قبیلې خپل کورونو ته ستنې کړې دي. باډې ته ستون شوی یو تن عبدالولی پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت یې ورانو شو کورونو د بیا رغولو معاوضه ډېره وځنډوله.
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنګ شي په دې لوکا کې چې دا روشو په خپلو پیسو باندې د کورونو جوړ
مطلب
تعلیمی
سرگرمیشتہ حکم خان اپریدی وویل چې باڑا خلاصا شوی خو تر اوسه پورې ورسره امنیت ځواکونه په تګ راتګ کې ډېره سختي کوي.
لګه سخت روي سره کوي کور له چې زوره زو کمړې پروت ویم نو د شپې موږ کور نه شو وته تکلیفات شته. نه شو بيټه منه تلای شو نه راتلای شو بیمارم په خیدای شي او مړې په خیدای شي او د کلی وطن خو ډېر احترام وی او هغه موږ سره موږ لا گنجایس نه کوي نرمي نشته.
د خیبر جن سید باړې د متاثر شو خلکو د بیا بحالې په لړ کې مو چې کله د باړې اساس پولیټیکل ایجنټ عارف خان سره خبرې وشوي نو دوی ویل چې په باډه کې د زیاتره پروژو لپاره ټیکی ورکړې شوې دي او د خلکو د کورونو او لسی دارو په بیا جوړولو کې به لږ وخت لګي او د خیبر پختونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیايي پلان تر لاندې په کې ډیر کارونه تر سره شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو د وروستۍ ګړۍ وروستۍ شیبو ته راغلي وو خو د خدای پاماني له مخه مایک سپارم ګولایاسته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا استازو جرګې د دې هیواد په راتلونکي دفاعي بجټ کې پاکستان ته د فوزي مرستو ورکولو په حق له ځینې نور شرطونه ایښودي دي. د امریکا د استازو جرګې یا ایوان نمائندګانو د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن اکټ په بل کې د 2018 کال لپاره د شپږ سوه دوه ارب ډالرو منظوري ورکړې ده. پاکستانی چارواکي وایي په پنجاب صوبه کې لږ تر لږه شپږ وسله وال وژل شوي چې پر یو پوهنتون یې د برید پلان درلودو. بلخوا د پېښور پولیسو ویلي دي چې له خیبر ایجنسۍ نه پېښور ته په موټرسایکل تلونکي درې مشکوک ځانمرګي برید کوونکي هغه وخت وژل شوي چې د بارودي موادو یو جاکټ وچاودېدو. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغانستان لپاره د څلورو هیوادونو د همکارۍ ګروپ به په هغه هیواد کې امنیت یقیني کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. نوموړي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه د خبرو اترو پنځم پړاو د پرانستلو پر مهال وکړي. د افغانستان پلازمینې کابل د کلاچی سیمه کې نامعلوم وسله والو یو جج وجلې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مشر فریدون وایي چې دا یو ریټایرډ جج و. د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان په نګهار ولایت کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو وسله وال خپل یولس ملګري وژلي دي. د نګهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې دا پیښه نن د نګهار په اچین ولسوالۍ کرکړي سیمه کې رامنځته شوې ده. نن په برسلز کې د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره مرستو ته د دوام پر مسله بحث کیږي. په پرونۍ غونډې کې د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویل چې ناټو به تر 2000 کاله د افغان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالی مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. روسیا وایي چمتو ده د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د اتارتاس خبری ایجنس د روسیې د بارونو چارو د وزارت د ویاند لخلی ویلی روسیا چمتو ده چې په افغانستان کې سولې د بهیر په پیاوړتیا کې مرستې وکړي. او د مصر فوز وایي چې د بدرګه شوی جازملبا د روم په سمندرګي کې موندل شوې ده. د فوز یو ویاند په فیسبوک باندې ویلي دي چې د مصری جټ الوتکو او بهری جازونو د مسافرو سامانونه او د جاز نور پرزي موندل دي.
د خبرونو لنډیز مو له ګل ایاز خواوری دل او هم له دې سره د مشال ریډو د نن ورځې نه ساته خبرونی پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ دغه ټولې خبرونی د مشال ریډو په ویب سټ باندې اوریدلای شئ، مشال ریډو ډاٹ کام باندې، او نه یوازې د نن ورځې بلکې پخوانی هم اوریدلای شئ، او د مشال ریډو په فیسبوک باندې تاسو ویډیو هم دغه رپورټونه په لیکلې بڼه هم لیدلای شئ او لوستلای شئ. هم له دې سره د دې وخت خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای پامان.